سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه درنو اوریدونکو، اجملاندې ماو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. پاموکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولی ثاقب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2021 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بېسه شوي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي رپورټ کې ویلي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تختول شوی دی. په سیمه کې سرچینو ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هلته وسلوال پر سرک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوه شوي دي چې د پوځي افسر دی له ځان سره یې بیولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوي چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیانی د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته ولیدي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. ښاغلي بلینکن پرون په خبره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنیوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. په وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه باندې نور تفصیل ولرو چې په کابل کې یو مشهور سلفي دینی عالم وژل شوی دی. همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 کال اپریل پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي. له دې سره د هغه افغانانو شمیر چې دا مهال په افغانستان کې کورنۍ بې ځایه شوي دي تر 6 میلیونو اوړي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې نړېدلي پل بیرته په اساسي توګه ورغی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهم نمایي کې نور بس دی پروګرام لرو. نن د افغان نجونو د مکتب ته نتلو 300 ورځې پوره شوې. په نور بس دی خپرونه کې به پر دې موضوع باندې او دا چې د نجونو د ښوونځیو نه پاتې کېدل به په راتلونکي کې څه اغېزې ولري بحث کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د زموږ غرمنۍ خبری مجله پی اف سټډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي رپورټ کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زما د همکارۍ په رپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه لري چې زون پکې وکړي.
حکومت دې راته کومه کې جوړ دې کې راته زې دې راته راکې زه د پروسه کال را سره وګ په دلته چا بل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د سرک کې را سره دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیښو
کورونا الله سوار کړی دي د وبو زیر مې الله سوار کړی دي.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندې چې د سون د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یاد ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنۍ توکو ته په اسانه لاسرسي هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقین خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسیدلې ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا لاس ور کړی دي بو ته ضرورت لري د اوبو زیرمې لاس ور کړی دي د باران د پټېدو امکان نشته
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.3 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډي ټي ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې څه باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري. 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي. 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې وشل شوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفي دیني عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضیې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومې شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولې په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلې او البته موږ لس بجې په خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلې او دشمن ورته د ملما او د دوست په شکل باندې راغلی او نور علم او معاملات او تفصيلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځنګړي ډول په قران او احادیثو کې پراخیز ذکر کړی وي. د ښاغلی ساقه پاړه ویل کېږي چې په سیاست کې کوم ځانګړي وانډ نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس لامل په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیرشاه سوري جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا او رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
و مورید الچی په کابل کې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیر شپه په مرموز ډول وژل شو دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورتنجونو لپاره ښوونځي تړلې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پایل کې اعلان وکړ چې دا ښوونځي د مشرتابه له حکم سره سم تر دویم امر بند دي، خو د څو میاشتو په تیریدو د دویم اعلان کوم څه رقم نه لګیږي. دغه دریز افغان نجونې زده کوونکي ناهیله کړي دي او وایي تعلیم یې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
دا لاس میاشتې شوي چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نه شته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده، یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیا یم، خو بیا هم دا راته لږ زره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې له شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې و، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا او معلوماتي زموږ ټول ښځینه معلوماتي وي کوم مشکل زموږ ورمه چې فعلاً د پاره د ښوونځي ولې تړل شوی
او منطقي دلیل او تاسو حتمان خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر 12 ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دې په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعض شته چې نه کوي.
فرشته ولی چې د 12 ټولګي زده کوونکي دا زموږ له همکار سره پر خونځیو باندې خبرې کولې او په دې باندې اندېښمن ښکاري چې ل تیر لس میاشتو راهیسی خونځی تړلې دي او دوی پرته له کوم واضح هدف او همدارنګه هلي پاتې دي. تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړي
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی دی چې په منځني ختیځ کې د سبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده، په دې کې ژمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرایل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی بنن د اسرایل صدر اعظم یایر لاپټ سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلي دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګری هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمن د دې تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره پرلپسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحده ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سمڅو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونوي ډیر ژر په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستانی تولیدات یو ګډ نندارتون پرانستل شي. د خونی پیو خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلاوی له پاکستانی لوري سره دغه نندارتون او یو شمیر نورو سوداګریزو مسایلو پاړه تیر ورځ نو وخت په کابل کې ناشته کړي. د خونی په حواله دوړ خو د پاکستان د خونو فدراسیون او د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونی د ګډو تخنیکی همکاري او دا چيات نندارتون له هر پلو ډیرخه او د دوړو هیوادونو د سوداګرو په پاره کډون سره تر سره شي خبري کړي، خو په خبر پاڼه کې دغه نندارتون د نیټه او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا ناشته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وخت نا وخت د ستونزو راپورونه ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په مشهد افغانستان باندې د وی خبر پانه په خبرولو سره بیا ځلې لټولو هغو کسانو چې د فوریکس اپلیکیشن لاره د پیسو آنلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړي چې له دې وروسته په آنلاین باندې دغه معاملې تر سره نکړي. دغه بانک ویلي سره لدی چې دغه اپلیکیشن لاره د پولی راکړې ورکړې په تړاو دوونه وړاندې بانک خبر پانه خبره کړي، خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې دغه چاره تر سره کیږي. د افغانستان بانک ویلي دوی هڅه کوي چې دغه غیر قانوني کړنې د مخنیوي په مخه کسان تر پیژندنې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمتونه له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس او دې ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 29 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1.35 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.99 افغانۍ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
کله خبری مسایلو دی خواره شو، بیا هم په خبری مسایلو پورې اړوند نړیوالې رسنۍ لرو. ملالی بشیر یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې ده او وګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
لانگ وار ژورنال مجلې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومتي ډلو لخوا د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مخالفت ملاتړ نه کوي. لانگ وار ژورنال زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له ټولو شکلو غاړو غوښتي چې له یو بل سره خبرې وکړي. د لانگ وار ژورنال د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د فارن ډیسک په نوم یوې مجلې د پښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ د تاوتریخوالي زیاتېدو شاهدان یو او له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امکان تر حده همکاري وکړي. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولای سي له ډیرو ازموینو سره مبارزه وکړي. لانگ وار ژورنال لیکلي خو دا به د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اغیزمنتیا محدوده کړي او په افغانستان کې میشتې ډلې لکه د القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو د څارنې او بریدونو لپاره به د امریکا د پوځ او استخباراتو د ټولنې وړتیا کمه کړي. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو لکه ملي مقاومت جبهه، د افغانستان د ازادي جبهه او نورو ډلو په دې وروستیو کې د پنشیر، بغلان او پروان په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل آنلاین خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځني شونځي او د نجونو د لیسول تړلو 300 ورځې تیرېدو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو یو میاشت وروسته طالبانو د هلکانو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو امر وکړ، خو د نجونو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو یادونه و نه کړه. هیومن رائټس واچ زیاتوی چې د طالبانو دغه اقدام تر شپږم ټولګي پورې د انجونو پر زده کړو د بندیز په توګه تعبیر سوی او دا چې وروسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د انجونو منځني شونځي د بیا پرانستلو اجازه ورکړه، خو منځني او عالی شونځي لا تړلی پاتې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د مارچ په 28 نیټه طالبانو ژمنه وکړه چې شونځي به د مارچ په 28 پرانیزي، خو په هغه ورځ د انجونو لیسې تړلی پاتې شوې او انجونی په اوښکو خپل کورونو ته ستنې سوې. د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اوس هم له زده کړو بې برخې پاتې دي.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د یو کلی خلک تغلطه د نړیدلي پل د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې کیبلي پل بیرته ورغوي. د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلي پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدو یې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یوه اوسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه کمه مرته ډیر مشکل جوړي که دغه پل جو خراب وي نو موږ مدام راځو نیمه شپه بلته ولاړ یو. اکثره ته دا وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردرې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو. نو دا شخصي ایلابا سعید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو نه ډیر بهترینه کار دی.
د خلکو په وینا دغه پل وکاله وړاندې د جګړو پر مهال د ځای پر ځای شوي ماین د انفجار له امله په بشپړ توګه تخریب شو او اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي. د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه امیر وایي
سبا مشکلات مواجه استن کې سب مردمو تیر بیر کې میشه یی د افغانۍ
زموږ خلک لډی رستوند سره مخ دي. اوس د کښتۍ سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغانۍ او له موټر څخه 500 افغانۍ اخلي او له سین څخه پوری باسي. موږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ پول بیر ته ورغوي ترڅو د خلکو ستونزې هواري سي.
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلي تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د 1.5 کلو خلک تګ راتګ کوي. د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکي محیب الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب شوه تخریب شد
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو. دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي. د دې پل تخریبېدو له امله اوس زموږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نه شو رسولي.
د علی آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي او ډېر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
دغه پل تقریبا څه زیات اوه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشتو ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو اوه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه اوس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي سوې راخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده شروع جو خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دی بخیل ور شوی دی له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور بخیل زیات ور شوی دی. اسلامي مرد نمو غوښتنه ده چې باید د ریټونه لکه ټیک کړي کور چې ته موږ پرچوي ډیر شوی دی چې ګورو پرچار ځي کې پرچوي ډیر شوی دی باید د پرچوي نور کمی کړي ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخیل زیات پیسې فرکېږي. باید ګمرک کم کړي ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره په دې اړه باید اسلامي مرد غور وکړي دا پیغام ته باید پوښتنه ډیر مننه وسلام.
سلامونه نیکه هیله درنښت احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ښه عبد السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاوله په دا سړک شې دا ډیر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوره چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یا مړي بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي. د طالبان او داسې وجه طبقه ده چې اسکاری تر ولسوال وژی دی ولسوال تر اسکار وژی دی ولسوالی تر ولسوال وژی دی ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کور پورې وي سپه ولا کې در کور ورته رسیدي. یو ورور یې طالبي یو ملکی چا تاجه پلاش ور کی چې دا د ملکی ورور ته ور ونی ور دا داسې وږي خلک دا داسې وږي خلک پلاش کې دی دا واک نو هله کو دا برستندو ادارو څخه چې دا شی ورغان ته دا وظیفه ور وسپاري چې هر څا خپل حق تر خپل پلاس ور کی.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې و مولیدل وسم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی. په کابل کې تیر شپه مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموزه توګه وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.7 میلیون افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه اخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو شرایط برابر کړي. د معلومه وسلوالو یو پاکستاني پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو لخوا دا خبر تایید شوی چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایډن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخې کړي. بایډن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسېدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ورسي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلې دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ کې ځای پر ځای کړي چیرې چې خلک نه اوسېږي. دوستانو څو شیبو کې به زما همکاره ملالۍ بشیر در سره په نور بس دی پروګرام کې وي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو شارونو کې د سیمه ایزو مشرانو په ډیر فشار لشپژن ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې لتیرو درې سوه ورځ راهیسي د افغان جنو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آریان او د شذو د حقوقو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی لمر سره د تلیفون لاله وصل سوي دي. شرغلاست تر توایم لومړی پښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به دا وکم چې تاسو د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وايي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض لقبل شونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامون تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن دین تاسو ټول جوړ روغ اوسئ د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو خبرې اترې وکړو ځکه چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې دی خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي څرنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې دی اجازه ورکړي د انجونی ولارد سي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولید چې پښکې کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی دا خبره رسمي سوی نه ده مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویره لري اور دا بعض سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي بعض ولایتو کې مو شونځي خلاص دي انجنی مکتب ته ځي اما په مرکز کې شونځي بند دي دې د سره پاره ویره لري یعنی د دې په زړه کې کوم ویره ستاسو چې دې اجازه نور کې څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنی ډیر په اجازه تللې یونیفورم ډیر منظم وو ټول زموږ आवाज اوري د رادیو د لارې زموږ आवाज اوري که موږ نشته خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت سو اما اوس کله چې خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت چې چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنو یونیفورم تور رنگ وو بهترین رنگ وو منظمه وو منظمه تل او راتله وربل دا مشکل یعنی زه په شونځي کې مشکلات نه وینم د انجنو په شونځي کې دا اول سیمس نیولې تر دولسمه پوري مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله دا ټول شي زیوي ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نور کې هاي دی نه غواړي چې افغانستان پر مختګ وکي آیا دی د میرمنې دشمنان دي آیا نه غواړي چې د افغانستان میرمنې یو ځای ته ورسیږي نو کدل ته چیرې زمر سره یو د دوس حکومت یو غړی ناسي سمش پښتن ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی مشته ولسی جړګي کې کله چې جړګه و مشته اجازه راي نه کړ چې موږ ورسو الته اشتراک وکړو خبر یو کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پښتنه کو غي موږ ته جواب راکې دا غي خو اجازه را نه کړه اما زه فکر کوم چې په هغه جړګي کې ایست د انجونو په هاړه خبري سیوی هم نه دي بعض مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو خپل مکتبونه بند سي موږ به په کور کې ناست یو کارونه نسته وظیفې نسته درس نسته تعلیم نسته کار نسته دغه شیزی دي چې وطن جوړوي سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو سامي کو به د انجنیری راسي درس وایي دا افغانستان چې کوغړی چې افغانستان پر مختګ وکړي اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجن د پاره شونځي خلاص کړي د خپل درسو ته ادامه ورکړي تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي د اگست پاکس په میاشت کې یو کال پوره کیږي چې انجنیری مکتب ته نږدې تللی خپل د درس څخه محرومه پاتې دي او مننه منګل سره کې دای سي برته پانتونو نم بنسي
بلې زه برته تاسو ته ځم مننه تاسو څخه تورپیکي آریان سپ ته باورسم آریان سپ تاسو د سونیا جان خبري واورې دلې دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښینې او دوی کولای شي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې د زده کړو حق دی تاسو په څه نظر یاست چې شته څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی شونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته
سلامونه تاسو ته دي بس ملمنی غنوالې تاوندارنګ د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د نن بعد د واس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده ځکه د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده او مخکې تاسو د خپل شوی راپور په اړه وویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجنونو خوندې تړلې دي او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجنونو له تعلیم نه منع کړی دي او دا له جنسیتی تبعیض نه بغیر بل هیڅ مثلا نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلې وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مثلا نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای ده یا په ټپه درېدلی ده، دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
مننه آرین صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. سونیا جانې، تاسو د تورپیکې جانې خبرې واورېدلې. دغه د بشري حقونو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغو ښځو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، او په دې تیرو شلو کلونو کې دوی لوست نه وای کړی او مکتب یې نه وای ویلی، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو ښځه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې ښځې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي، همدغه پوښتنه چې د بشري حقونو د څار سازمان له دغو ښځو کړې ده چې که تاسو درس نه وای ویلي، مکتب مو نه وای ویلي، ستاسو ژوند به څنګه وای؟ همدغه پوښتنه زه غواړم له تاسو څخه وکم، مهرباني.
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي مش په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل وه، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسوه، پر ډېر مشکلاتو باندې. ما انجینیری رشته خلاصه کړله، اخري کال مې و، خلاص مې کې درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. با اطراف کې بعضې میرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. د دې مفکوره او زموږ مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار وو مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سه نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نه سو کولای خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولای شي تر هسمانو وخیژي، هغې کولای شي تر مریخ وخیژي، موږ نه سو کولای خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره. تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
ډېر مننه سونیا جانی. آرین جانی، تاسې د سونیا جانی خبرې هم واورېدلې. دوی ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه، دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړي.
کچیر مو د تعلیم باس کو، په خاصه توګه د انجونو د تعلیم باس کو، کله واړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، میرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده، او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې میرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې میرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستې ده او هم تر څنګ یې یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او د نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې نجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کی، چې دا به سبب دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونې ښوونځي تړلي دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې لیو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو. ډېرې کسان زه پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځیو دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسم نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې موږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اوه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلی لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دی شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کالو کې ډېر اوږد مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې په ستونزمنو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نه شو ورکولی چې کابل کې پاسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي. اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي. نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهره نه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
تورپیکی جانی مننه. یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، تاسو ژوند به څومره بیل وو، د څومره تغییر به وو، یعنی څومره بیل اوس او په خوا سره فرق کوي که هغه وخت چې تاسو درس نه وای ویلي، څومره به بیل ژوند مو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده. که چیرته مېرمنې لوستې نه وي، نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسه کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي، هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې، او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي. ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده. او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا 20 کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده. او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم، د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود، او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده، نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده. خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره له حیاتی او بنسټیزه موضوع ده. د انجینرز زده کړه زه شخصا خپل زده کړې کړې دي، د ماستری تر کچه زده کړې لرم، او دنده مې هم تر سره کړې ده. او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقع ډیر فرق لري. ځکه هغه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نړۍ کې ټولنه کې. اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره. ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي، اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي، نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي. او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي، هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي. ځکه یو لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کی. یو لوست مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي، او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسولیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ د سډیرې لوست مېرمنې په داخل کلو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بیلابیل ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي، یا مېړونه نه بېلې شوې وي، یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو میرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډیر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته میرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې میرمنې ته ښایي هغه هیڅکله ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې که چېرته میرمنې لوستې شي، که چېرته میرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي، بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آرین صاحب او سونیا منګل صاحب، چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.